احمد شبریم دا سجره ټوت دې سات خبرونه کې مو هر کله کو د افغانستان په ولسو ولایتونو کې نن سبا د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي دي چې په غور، بادغیس، غزنی، روزګان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، پنشیر، لوګر، لغمان، کونړ، بغلان، بدخشان، تخار او کندوز کې د ورښتونو له امله د اوبو کچه په سیندونو کې لوړې شي چې له امله یې د سیلابونو د بهیدو خطر شته. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د راپور له مخې پروسږ کال په افغانستان کې د سیلونو له امله تر 1,000 ډیر کسان اغیزمن شول او په زرګونو کورونه او کروندې ویجاړې شوې. ټاکل شوی دی چې نن د بهر میشتو افغانانو یوه 13 کسیزه ګډه جرګه کابل ته ولاړه شي. د دې جرګې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دوی به د طالبانو له چارواکو سره د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په اړه خبرې وکړي. د اروپا میشتو افغانانو دا ګډه جرګه پروسه شکل هم افغانستان ته تللې وه او په کابل کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره په ورته موضوعاتو خبرې کړې وې، خو د دوی غوښتنې عملي نه شوې. د دې جرګې په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې افغانستان یوازې د خبرو اترو، عدالت او ټول شمول ګډون له لارې روښانه راتلونکي ته رسیدلی شي. د افغانستان لنو لسکلونو کم عمر کرکټ ملي لوبډله سوال متحده عربی امارات سره مسابقه کوي. دا لوب نړیوال جام ته د غوراوی لپاره ده. لافان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده عربی امارات ترڅنګ د هانګ کانګ، عمان او قربانی پال لوبډلې یو ځای شوې دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوراوی د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. تاکل شوی ده چې تر 19 کلنو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2026 کال په پیل کې په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ به د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو هم په عمان کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلی وو د تهران او واشنگتن ترمنځ به بل پړاو خبري په پلازمینه روم کې وي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د بیان اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبري به د اپریل په 19 په مسقط کې وشي. د لومړي پړاو خبري د شنبې په ورځ په مسقط کې وشوي. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لومړی پړاو مثبت او راغنده و. د سپین مړی د مدیریت او بودیجې دفتر د بهرنیو چارو وزارت د بودیجې د نږدې 500 سلنې کمولو لپاره یو وړاندیز کړی دی. د فرانس پرس خبری اژانس راپور له مخې چارواکو ویلي دي چې په بهر کې د یو شمېر ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل، د ډیپلوماټانو د شمېر کمول او د ملګرو ملتو او ناټو په شمول د نړیوالو سازمانونو د بودیجې د کمیدو وړاندیز شوه دی. دا وړاندیز چیرونه د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندې شو او لا هم په لومړنیو مرحلو کې دی. آساجی رڈو پہ انٹرنیٹ کے پاس آساجی رڈو ڈاٹ کام کیا ہو رہے جرمنی ل پاکستان د 2,800 افغانانو د انتقال خبره کړي. ل پاکستان بیا افغانستان ته د ستنیدونکو افغانانو پاړه دا سره پورونه دي چې له دوی سره وسایل نه پریشتي. د پښتون خورانه غورځنګ یو مشر خیرالامین ازاجر لوته ویل
کمو ملګرو سره سامانونه وینو هغه موږ سره تاسو امانت کې خدای شي کتا سو بیا واپس را دی او مو او کنه پرس کو تاسو وای چې دا موږ له خرڅ کیا چې تاسو امانت دي دا موږ سره پراته وي.
د افغانستان دننه بیا د همدې کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د چارو کتونکو مجيب لحاظ وای
په لومړی برخه کې د مسولیت راځي کېږي حاکم ډلې ته چې په جله توګه سرپناوی برابرې کې د خوړو پروګرام ورته په نظر کې ولري، د څښاک د اوبو غمی وخوري.
په خوښ کې وزوان یو شمېر وسایل او وسایل جوړ کړي.
په دغه ماشين کې مو یو داسې سیستم برابر کړی دی چې په د اسکوټرو کې شتانه دی.
دا به هم ووري چې رسامي پر ماشومانو تاخیر کوي.
زه د حیوان او د انسان رسمي سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلود چې کله ما رسمي زده نه و.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي په پام کې ده چې دغه هیواد ته له پاکستانه 2600 افغانان انتقال شي. په پاکستان کې یو شمېر میشت افغانان چې جرمني ته د تګ انتظار کوي پر دې پریکړه خوشاله شوي دي. پاکستان په تیرو دوو اونیو کې 1,500 هغه افغانان چې ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري همدار است، هغه کسان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري افغانستان ته ستنه کړي دي. په ورته وخت کې خبرداري ورکړی دی چې د اپریل تر اخیره به هغه افغانان هم ممکن له خپل خاورې وباسي چې په پاکستان کې د لویدیځو هیوادونو سفر ته انتظار دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې ډیری افغانان په سختو شرایطو کې ژوند او لویدیځو هیوادونو ته د لیږدو په تمه دي، د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد د کډوالۍ دوسیه لرونکي په سلګونو افغانان به له پاکستانه جرمني ته ولیږدول سي. د جرمني د بلیټ ورځپاڼې د دوشنبه په ورځ د اپریل په 14 د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر انالیا بیربوک د دفتر په حواله راپور ورکړی چې لا هم شاوخوا 2600 کسان د قطعي منلو وړ ژمنو سره په پاکستان کې دي. د ورځپاڼې په دې اړه د جرمني د کورنیو چارو د وزیر نانسی فایزر په حواله هم زیاته کړې چې ویلي دي د پناه غوښتونکو د منلو لپاره مشخص مکلفیتونه موجود دي، او دا په دې معنی دي چې 14 نورې الوتکې به له افغان کډوالو سره جرمني ته ورسیږي. وړاندې راغلي چې ټاکل شوی د راتلونکي اونۍ د چهارشنبه په ورځ به له دې ډلې 1,200 کسان د وی الوتکې په واسطه د جرمني د لایپسیګ ښار هوایي ټګر ته ولیږدول سي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ دوسیه لري د دغه اقدام هرکلی کوي، او دا د افغان کډوالو د ملاتړ او د ښه ژوند لپاره د یو نوي پړاو د پیلېدو په برخه کې د دغه هیواد د ژمنتیا نښه بولي. له دې ډلې د بشري حقونو مدافع او مدني فعال یاسمین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل:
ما از تصمیم دولت آلمان بسیار استقبال میکنیم و مونږ د جرمني د حکومت د دې پریکړه هرکلی کوو. دا یو ډیر ښه اقدام دی چې دوی د ټولو هغو کډوالو لپاره چې دا مهال په پاکستان کې میشت دي ترسره کړی دی. دا هغه خلک دي چې له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. د دوی لپاره ضرب العاجل هم ټاکل شوی چې د اپریل تر ویشتمې باید له پاکستان نه ووزي. که داسې ونه شي نو دیپورت کیږي.
په پاکستان کې وی میشتې افغاني چینې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما هم زیات خوش شوم په خاطر کې وضعیت پاکستان خیلی خراب است، چون هر لحظه زه ډیره خوشاله یم ځکه چې په ټول پاکستان کې وضعیت ډیر خراب دی. ټول هر شیبه له ډیپورت کېدو سره مخ دي. دا یو ډیر ښه او خوندور خبر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال تلال چودري د اپریل په 10 د یوې خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې په زرګونو هغه افغانان چې په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې که د اپریل تر پایه له پاکستانه ونه لیږدول سي ښایي له دغه هیواده وایستل سي. له دې سره شپږ اونۍ وړاندې محافظه کار مسیحي سوسیال او مسیحي ډیموکرات ګوندونو چې د جرمني په پارلماني ټاکنو کې ډېرې رایې ګټلې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزارت یې غوښتي وه چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې دې د افغانانو د بیا میشتېدو پروګرام وځنډوي. دا په داسې حال کې ده چې د مسیحي ډیموکراتیکې ټولنې سي ډي یو مشر او د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم فریدریش مرتز کابو یوه میاشت وړاندې په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو پروګرام به ودروي او هیڅ نوی پروګرام به نه پلانوي. وړاندې د جرمني ولډ ام زونټاک ورځپاڼې راپور ورکړی چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په پاکستان کې 15,500 له ګواښونو سره مخ افغان کډوال دغه هیواد کې میشت کړي دي. د جرمني د احصایې فدرالي ادارې د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمېر لږ تر لږه 4,240,000 ته رسیدلی دی. جرمني له پاکستانه د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو خبره داسې وخت کړي چې له هغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوی دی. د جرمني ډي پي اي ورځپاڼې د اپریل په 14 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر په حواله راپور ورکړی چې په تیرو دوو اونیو کې له پاکستانه 1,200,000 افغانان له دغه هیواده افغانستان ته ستانه کړل سوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې جرمني ژمنه کړې ده چې 2,600 افغانان به له پاکستانه جرمني ته انتقال کړي. له یوې خبرتیا وروسته د هغو افغان کډوالو په اړه چې له پاکستانه افغانستان ته ستنی شي اوریدلی شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
په لسکونو زر افغانان د پاکستان له پولیس څخه تر تیرېدو وروسته په موقتی کمپونو کې له ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ دي. دا خبره د دوشنبه په ورځ د ریلیف ویب او رسپانې لخوا د اسلامي مرستې په نوم د سازمان د ارزونی ټیم په راپور کې راخلی ده. ریلیف ویب په یو بیان کې ویلي ډیری د غراستنیدونکو پرته له سرپناه خوړو پیسو یا اوبو افغانستان ته داخلي شي. وړاندې راغلی دي چې کورنیو ته ویل شوي دي چې دوی باید خپل ټول شیان د څارویو او د کور د سامانونو په شمول پریږدي، ځکه چې له دوی سره پیسې هم نشته چې کډه وکړي. ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړي چې پاکستاني پولیس هم دوی ته اجازه نه ورکوي چې دا مالونه ورسره افغانستان ته انتقال کړي. ریلیف ویب راپور ورکړی چې تمه کیږي په راتلونکو ورځو او میاشتو کې نورې کورنۍ هم افغانستان ته ولاړې شي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې ټول بیا اسناد خلک او د افغانستان د تابعیت کارت لرونکي ای سی سی باید د 2015 کال د مارچ تر 1.5 پورې له دغه هیواد ووسی، چې بیا د اختر لپاره دغه ضرب العجل لاسرسي تمدید کړي، یعنی د اپریل تر 10. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کې مشتري یو ان ایچ سی آر د دوشنبه پر سویل چې د اپریل له پیل راهیسې له 1,00,000 څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته تللي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين ویلي دي د افغانانو د جبري او ظالمانه اسلوب پر ضد به سر لننني د دوی غورځنګ سیاسي ګوندونه او د سوداګرو ټولنې په چمن کې ګډ لاریونونه پیل کړي. نوموړي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې وروسته به د ټاکلي محل بیش لمخې دا احتجاجونه نورو شهرونو ته هم دوام ومومي. د دغه غورځنګ همغږي کوونکی خیرالامین ازادي راډیو ته وویل چې دوی لاله پرون رئیسې په چمن او جنو نورو سیمو کې خپل چارې پیل کړي او د افغان کډوالو د ملاتړ، دوی ته د خوړو او خیمو برابرولو او د دوی د شتمنۍ او ساتلو لپاره اقدام کړی دی. شاخلی خیرالامین زموږ همکار فیروزی عزیزی سره په خبرو کې د دې لاریونونو د اهدافو په اړه لا زیات معلومات شریک کړي.
یو دا ملته زمونږه جنوبی پښتونخوا کې ملګرو ته ویلي دي الته چون کې رش ډیر زیات دی، نمنګ و ته الته کې کوم دی، نو موږ دې ته تاسو ته خپل کمپونو مولا کې احتجاجونو کې الته کې او دلته کې په خیبر کې ورته موږ خپل ملګری لیګلی دي، موږ ورته وی چرته تاسو سمره کومک تدې کې دي شي. بیا هم په فیسبوک باندې دا ور کړی دي چې کوم ملګرو سره سامانونه وینو هغه موږ سره تاسو امانت کې خوده شي، که تاسو بیا واپس را دي او کنه پرس کو تاسو وای چې دا موږ له خرڅ کې یا چې تاسو
د دې هدف تاسو دا ویلې چې یو خو بداوی پکې چې د کومو کډوالو چې هغه په زور له پاکستان افغانستان ته استول کیږي، دا غوي د کوم مالونه او شتمنۍ چې پاتې کیږي په پاکستان کې هغه به تاسو خوندي ساتي؟
بالکل، یعنی منګه دا غي نو رستم د دې امانت په وی چې کلم دی غواړي دل ترازی، مطلب دا برغي دا سي امانت به لکه د مور په چې به مطلب د مال تک په خیبر کې ملګرو ته وی دي دل ته په سوابه کې منګه ټول زیات دغه کړی دي چې د کوم ملګر ته کوم سره برکه کیم ته نور کمپونی دی را سره نیمنګوی چې سمره مطلب کډوال زین او دغه خلک د دغه ډیر پنیم قیمتونو باندې الیا بالکل اسی ته الیا تک وړو کې او د سره ډو پریدی نه کنه ډیر ظلم شروع دی خلکو نه پیسې مخت اکثر الی نیمنګو چې چا قیمتي سامان نه وی داسې سوي نمون سره دلته کې زمينه شتري مونږ ورته سنبال کو او چې کله مطلب دی واپس دا غواړي نو مطلب دی دا د امانت وی دا ورته مونږ ورکاو.
اصل کې د دې احتجاجونو هدف څه ده؟ کوم احتجاجونه تاسو غواړئ پایلې کوي؟ دغه موخه څه ده؟
یعنی د مونږ خدا هدف ته کنه چې دلته کې چې په سمره ظلم مطلب مونږ سره کېږي دا مونږ په افغانستان کې دا مونږ په لوی کور کې کېږي. ٹھیک شو، مونږ یو کام یو یو خلک یو یو وجود یو، نو مونږ مطلب د غاصب چې کم دینو راغلي دي او مونږ چې کم دینو په اول خو په ایسو کې تقسیم کړی یو او بیا چې کم دینو زمونږ مطلب د کلچر زمونږ مطلب د فارسمانی گزار کړی دي. نو مونږ وو چې را زمونږ اوس کم احتجاجونه کوم نړۍ ته خو چې مونږ پرمن خلک مطلب د بیرونی عوامل دي او زمونږ چې کم دینو ته مدنیات دي زمونږ سره لاري دي مطلب مونږ الله پاک ځکه کم دینو دا وسایل لا کړی دي، نو دا مطلب دی مونږ ته نه پریدي، نو په دې باندې چې کم دینو موږ احتجاجونه کوي.
تاسو به دا احتجاجونه یوازې په څو ولایتونو څو ښارونو کې تر سره کوي نه؟ کنه دا به ټول پاکستان کې جاری ساتي؟
انا نن ټول پاکي مون کراچي کې مو کوټه کې مو په پېښور کې مو دلته کې په سوابه مردان کې مو مطلب سمره خارونه دي کنه مونږ په پاکي کې په سواد کې مطلب دې لري پاره دغه
فکر کوي چې تاسو دا احتجاجونه به رنگ راوړي، مطلب دا به ګټور تمام سی او حد اقل د یو مودې لپاره به د افغان کډوالو د استلو مخه ونیول سی او یا هم مخه نه نیول کیږي د دې بې نظمۍ مدیریت به سم وسی یا به دا سم په منظم ډول باندې د خلک تنظیم سی او بلیګل سی
نظمو خو امید دی چې را لکه د سره به یو فریش رجوع مطلب
خیر الامین د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مشر دی. وای هغه افغان کډوال چې مالونه او وسایل پولیس پر کرښه ګرځوي دوی کولی شي چې له پی ټی ایم سره خپل مالونه او وسایل امانت پریږدي. اوس به د مجیب لحاظ د چارو د کتونکو څرګندونې را واخلو چې دی د هغو افغانانو په برخه کې چې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي د هغوی د ستونزو په اړه چې څرنګه د دې ستونزو مخه نیول کیږي وړاندیز لري.
موږ وینو چې له پاکستان څخه په زرګونو کډي افغانستان ته په جګبری توګه باندې شړل کیږي. دوی په افغانستان کې د کاروبار او د ژوند تیرولو د نورو لارو چارو سربیره ان سرپناوی نه لري. دا خلک نهایت تیر مجبور او اړ خلک دي. په هر برخه کې اشد لسنیوی ته اړتیا لري، د سرپنانه نیولې تر خوړو پورې تر کاروبار پورې چې دویمه مرحله کې راځي. هم اوس ناروغیو د درملنې په خاطر باندې دوی هیڅ قسم امکانات نه لري. نو له یو مخې خو په لومړۍ برخه کې د مسؤلیت راځي کیږي حاکم ډلې ته څوک چې د افغانستان واګي په لاس کې لري هغوی ته د مسؤلیت راځي کیږي چې د دغو خلکو په خاطر باندې په عاجله توګه سرپناوی برابر کړي، د خوړو پروګرام ورته په نظر کې ولري، د څښاک د اوبو غمی وخوري. د پوښاک او د سرپناه موضوع ډیره زیاته مهمه ده چې تر څو دوی ته رسیدګي شي. د دې ترڅنګ عام ولس هم په دې برخه کې مسؤلیت لري، اخلاقي مسؤلیت دی، وجداني مسؤلیت دی چې ورکړه شوی خلکو سره د خپل وسې او خپل توان په کچه باندې همکاري او مرسته وکړي. هر څه چې دوی په وس باندې دي. د دې ترڅنګ نړیوال بنسټونه چې متاسفانه د حاکم ډلې د برخورد لوجه او یا د دوی د نرسمیت او یا د نورو روابطو په اساس باندې په افغانستان کې ورستر بلی کم شوی دی، او په ځانګړي توګه د امریکا انکشافي بودیجه هغه اداره چې په دې برخه کې کار کوي مرسته بنده کړې ده او سنشت دي. خو د دې سربېره هم نړیوال ټولنې ته پکار ده چې خپل بشري مرستې د افغانانو سره د بشري همدردۍ لمخې په دغه پړاو کې په ځانګړي توګه په بیلنۍ ډول باندې ترسره کړي، تر څو خدای مکړه یو انساني ناورین رامنځته نشي.
د چارو کتونکو مجیب لحاظ.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ په د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو په عمان کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلی وو د تهران او واشنگتن ترمنځ په بل پړاو خبري په پلازمینه روم کې وي. د ایران دولتي خبري آژانس ارنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبري به د اپریل په 19 په مسقط کې وشي. تر دې مخکې پرون د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر تاجانی د جاپان د سفر پر مهال اعلان کړی وو چې دوی له دواړو خواوو داسې غوښتنه ترلاسه کړې ده چې په روم کې به خبرو ته سره کښېني. تاجانی د جاپان په اوساکا کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د تل په څیر د هغو غونډو هرکلی ته چمتو دی چې د اټومي مسلې په څیر قضایاو کې مثبته نتیجه ترې ترلاسه شي. تاجانی زیاته کړه چې روم ځان د سولې او منځګړیتوب پلازمینه ګڼي او ایتالیا داغو مذاکراتو حمایت کوي چې د اټومي قضیه د حل سبب کیشي او سولې ته لار هواروي. د عراق د دولتي خبري آژانس په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم پرون ل خپل عراقي سیال سره د خبرو پر مهال ویلی وو چې دا خبري به پروم کوي. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لمړی پړاو مثبت او راغنده وو. د لومړي پړاو خبري د شنبه پر ورځ په مسقط کې وشوي چې د ایران د پلاوی مشیر د دوی د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشیر د امریکا د منځنی ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لومړي پړاو تر خبرو مخکې شاغله ویتکوف روسي ته ولاړ. اوس ایران ویلی دی چې د نوی پړاو خبرو تر پیل مخکې به شاغلی عراقچی ماسکو ته سفر وکړي. ایران دا خبر هم تایید کړی چې د دوهم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې به د اپریل په 14 د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې عمومي مشر رافائل گروسی ایران ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلی دی چې هغه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې ایران به هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران ټینګار کوي چې د دوی اټومي پروګرام سوله ییز دی او غواړي داسې تړون وکړي چې د هغو بندیزونو لرې کولو سبب شي چې د دوی اقتصاد یې ځپلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلی دی که چېرته ایران کومې موافقې ته ونه رسیږي د اسرایل په مشرۍ به د دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. د اټکلونو له مخې ایران کولی شي چې له یوې اونۍ څخه په کم وخت کې د یوه بم لپاره یورانیم غني کړي. یو تن خوسته ځوان په خپل لاس او په خپلو امکاناتو د یو کوچني ایکس کوارټر په ګډون ځینې نور وسایل او وسایل جوړ کړي. نوموړی ځوان چې شاکر الله نومیږي او د ځاځي میدان د سرحدي ولسوالي اوسیدونکی دی وایي که چېرته امکانات پیدا کړي د ډیرو تخنیکي وسایطو جوړولو په فکر کې دی. نجیب الله الخیل راپور لري.
دا د خوز د ځاځي میدان د سرحدي ولسوالي د یو اوسیدونکو ځوان په لاس جوړ شوی ایکس کوارټر دی چې شکل ان وړوکی خو کاریدونکو وسایل او جوړښت له اصلي هغه سره ډیر توپیر نه کوي. په دې واسطه باندې یاد ځوان لدې قبل چې له خاره په ولرې پرته سیمه کې اوسیږي او شته تخنیکی توکو ته لاسرسی لګو ډیر وخت لګیدلی، خو هغه وایي که پر وسایلو سمبال کارځای ورته برابر شي د ډیرو وسایطو جوړولو په فکر کې شته. د یاد اکسکاواتور جوړونکي شاکر الله ته وویل
په دغه ماشين کې مو یو د سیستم برابر کړی دی چې په د اکسکاواتور کې شتانه دی په د ډی ایکس کې او ایډیسن کمپنۍ کې چې د کیبین چې دی چې کوم شیو کې حروف شته ه پارک بیا به کرینګونه او سه ارغوړ د کیبین بدنه کوځوي نو ډیر سنځمان کوري. مو د یو د احتراء او کې وکړه د ماشين کې چې کیبین یې جګی کې دی سپر غوندا مطلب چې شیو کې حروف شو یا کوړه که پسنیو که کولای شي.
خوستی فعالان هم دیاد ولایت ځوانان د ټکنالوژي ساينس او پزنګري ډول پلاسي او ماشيني صنعت کې ورته لرون کې بودی او زیاتوي هغوی د نوښتونو او پرمختګونو لخې استعداد برخمندي. ځوان فعال شاهد الله شاهد وایي
زما په باور کې چې حکومت د ماشيني صنعت په برخه کې کورنۍ او بهرنۍ پنګوالو ته د سرمایه گذاري زمينه برابر کړی. افغان ځوانان په ځنګړي ډول د خوست ځوانان چې کوم دي دوی په ډېر شوق او خوشحالۍ صنعتي په پریکو کې کار شروع کړي او د ډېرو ځایونو په پرتله به تولیدات د کمیت او کیفیت او جوړښت له پلوه چې دي هغه به ډېر معیاري وي.
د خوست ځایي مسؤلینو د یاد ځوان د ستاینې او هڅولو لپاره د رسنیو خبریالان وربللي ول او نوموړي ته ډاډ ورکړي چې د نوښتګرو ځوانانو مادي او معنوي ملاتړ به وکړي. د ولایت معاون محبوب شاه قانت وویل
د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ یو شاګرد چې هغه خپل هغه کړنه چې د خپلو دماغو د ستړیا نه وروسته ټولنې ته وړاندې کړله داسې ځوانان مونږ په ټولنه کې نور هم غواړو تر څو زمونږ دا وران او ویجاړ افغانستان.
بلخوا په خوست کې د مسلکی او حرفوي تعلیمات او مسؤلین وایي هر کال د نورو ولایتونو په شان دوی هم تر لاسو پورې نوښتګر ځوانان کابل ته لیږي تر څو هغوی ته د خپل فکري نوښت د عملي کېدو فرصت په لاس ورشي. د مسلکي او حرفوي تعلیماتو مسؤل نجیب الله وویل
دوی خپل وزارت معرفي کوو هغه وزارت کې بیا د دې ابتکار ګوري چې د دې ابتکار څونه په آینده کې خپل هیواد ته په ښه باندې ورځي دوی هلته بیا جذبوي چې له دې څخه د وطن لپاره ښه ابتکار او ښه کار واخلي.
یاد دي وي له دې مخکې هم یو شمېر خوستي ځوانانو له ډرون البته کو نیولې بیا تر موټرو پوځي وسایلو ځینو کمپیوټري پروګرامونو او د نورو ضروري وسایلو تر جوړولو خپل استعدادونه په ډاګه کړي. خو د امکاناتو او وسایلو د کمښت او حتی نشتون له کبله نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي او د دوی ایجادات د ټولنې د اړتیاو د پوره کولو لپاره عملا تولید او په ژوند کې د کاریدونکو توکو تشیده کیږي.
اوس هم پر ماشومانو د رسم د اغیزو په اړه راپور د یو ماشوم په څرګندونو پیل شي.
زما لسمونه خوښ دي ګل ګوډې مړه سمونه مړه سنا حوصله لنګو.
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وه. د ماشومانو د هنرونو څارونکي وایي درې کلنی هغه عمر دی چې ډېری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورته ږدي خو په څلور تر پنځه کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر دولس کلنۍ پورې ماشوم په بیلابیلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښي او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او انکیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي دولس کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل:
زه خو د حیوان او د انسان رسمې سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلوده چې کله ما رسمې زده نه وه. کله اوس مو چې رسمې کوم، انسان رسمې ډېره سخته ده، یعنی انسان خسته کوي. اوس د حیوان او طبیعت رسمې کوم.
ډېری ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي یا نور هغه څه چې له لویانو یې ډېر تعریف اورېدلی وي، یا هم د هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لویه شي یا لوی شي نو داسې کس به درنه جوړېږي. خو د کابل اوسیدونکې نه کلنه مریم شکیب وایي دا غواړي راتلونکي کې د رسم ښوونکي شي.
رسم خو مې کنم، یادم دارم، خوشم دارم، مثلا چوپرک
رسمونه خو جوړوم، زده مې دي او خوښ مې هم دي، لکه یوه مرغۍ، یوه هیلۍ، ځکه مې خوښېږي چې غواړم راتلونکي کې د رسم ښوونکي شم.
د کابل په ښوونځي کې د رسم ښوونکي او انځورګرې ساره سعیدی په باور رسمونه او انځورونو سره د ماشومانو د بې کچې مینې یو ښکاره دلیل تفریح ده، خو نوموړی نور هم راشمیري.
به منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح او انځورګرۍ سره د مینې په خاطر ده. کومې ستونزې چې لري هغه څه چې د خپل چاپېریال له خلکو احساسوي، یا هم کوم خیالونه چې لري، دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي، نو ځکه سره کار یې له انځورونو سره دی.
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي، که په دیوالونو یې وکښي ان رټل کېږي هم. په داسې حال کې چې د انځورګرۍ ساره سعیدی په خبره، باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د یو دیرشمې مادې د دوهم بند پر بنسټ حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري، په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي. خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي، مسؤلینې وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډېره کمه پاملرنه شوې ده. د کور مرستیالی اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړې چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامۍ سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي، چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي.
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامۍ کنکورونه هم په لاره اچولي، چې وروستی کنکور مو څو میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړي، ترڅو د هغوی علاقه له رسامۍ سره زیاته شي.
رسامي انځورګري چې د وو هنرونو له ډلې څلورم هنر شمیرل کېږي، د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي، ذهني تمرکز یې زیاتوي، فزیکي مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړې کوي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان گاڑی دی افغانستان سے سامان بار کے کندوز ته ځي، بغلان ته ځي، تخار ته ځي، ورور ګله جلال آباد ته ځي،
سي
ګاډي ذمہواري، سي پرمټ ولري، ګیټ پاس ولري، سي عمل تم کته کی
دوه مده کدرې مده نیولی او بس اوسم نه افغانستان ته لیږي نه مغه ته کیږي. دا یو نن هم پنځمه شپږمه ورځ ده، تقریبا سل نه پاره یو سل نه پاره نه زیات دي. دلته له مین روډ نه را کوس کړو، را وسو دلته ودرولو، نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره، نه ډاکټرس ته، نه اغستا سنمیږي، نه څه پښتنه پښتنې والا څوک ته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
آزادی میلمه
د ازادي میلمه د خبرونه کې موزه فرشته سها هر کله کومه زمونږ د نن ورځې میلمه ناز وانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغل ژوند نواورو د دې لیکنو پاکله د دې ژوند پاکله بل دوی نواورو اغل فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره ښه راغلی مننه لدې نه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیر مننه فرشته ديانې کور مو ودان ستاسو نه مننه چې مشتم وخت را کړی ته مشتم بدن را کړی
مننه فتانه جانې د خبرونه پیل بل تاسو وکړو تاسو له ژوند به وکړو درته وای چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل وريدونکو ته لګوایي
مننه ما ماشوم توپ په غزنی ولایت کې تیر کړی ده دا غنه ورسته لمړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي داغنه ورسته ز کابل ته راغلم کابل کې مې زندگی پایل کړله نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه بیا لاغنه ورسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی ښځو زده کړې محدودې سولې بېخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونس کولی ما اصلا ونس وی کولی نورو نجونو هم همدارنګه سې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سې موږ یې په 2023 کال کې فارغ کړلو ترنه ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي وغنه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څوم ادبي فعالیتونه ما له وخت نه رایشته کول د مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز پرت پر شنیو ته مې فعالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې دا راز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې لا غنا ورسته سی بیا ز کابل ترالم کابل کې کوم سی تیر کال د شازو دی طبي بخښونو اجازه ورکړل سو په طبي بخښونو کې بیا ما کابلګي انتخاب کړ یو کال می دوه سمستر می وای له کابلګي ما متاسفانه بعد بختانه سی بیا موږ د زکړو بهر وزندې د بس سم ترالم
مننه فتانه جانې فتانه جانې تا د خپل خبرو په لټ کې دا ویل چې د مکتب په آخري صفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل سو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو لپاره درلودې هغه هم پاتې شوې دا راته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته نا امید کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بد اغیز درلودې ولې
زموږ ډیر نا امید کړو ځکه چې هغه وخت کې لازه دومره نه وم نا امید خو ځکه چې داس ویل کې د سې د نجونو زده کړې ځنډه ول سوي دي بندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره نا امید سوم ډېره نا امید سوم خو بس هیله منده بدي اوس زموږ زده کړې بیا پالېږي په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وراسل چې زموږ زده کړې بیا پالېږي بیا موږ کیا به ورکوو کامیابیږو به خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله خو دا دوام ځلی چې بیا د موږ زده کړې باندې سوېغه ځل کې واقعانه زما لپاره ډېره سخته وله او ډېر راته که حقیقت هغه سې ووایو موږ سې ان واقع تر بیا دا سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي مګرغه شپه باندې زموږ امتحان اوس امتحان ورکم امتحان مول دریم سیمستر ته تلم راتلونکی مچ کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړسې زده کړو بهر درېدلی ده بېخي ژړا مې راله زه تنه نه وم زه خورم وراشتره بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت پوپو بیا اوس لږ ښه شو
فتانه جانې څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکل دی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګی رشته انتخاب کړله دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشته سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګی سره له پخوا له ماشومتوب شوق او کدا د شرایطو په اساس تا د لپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو ته دغه رشته انتخاب کړل په دغه کلم راتوي
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکین یو وخت اوس موږ تنه طب پېژنده طبي بخښونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وایس خلکو په کې کار موندو هم یې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا ولو موږ په یو داسې سیمه ادبیات وختو کې د ادبیاتو ترڅنګ زما انتخاب سبا یاد سه حقوقي برخه کې و سم ځکه چې زما فکر یو قسمه د حالاتو سره بدلیدو میشه زما خوشم هم داسې بدلیدره خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب او بیا کله چې زه قابلګي ته راغلم بس د
فتانه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړې تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېده هملته د ژوند کړی وو وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه وو آیا هلته څه تا لیدلي وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې په دغه اړم راته وایې
ما خوشتر سی حقوق انتخاب ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګه اساسه غوندې وه همېشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له امس له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي له ماشومانو سره داسې چلند کېږي له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې په دولت کې په نظام کې په حالت ولته بس ما سره بیا دا فکر پیدا کړ چې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسېدګي وکړو ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو د عدالت لپاره باید داسې وکړو شاید موږ په ځان کې داسې ما خپله په ځان کې داسې اوسېدلې شاید دا انتخاب کړم زه په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دفاع کوم خو بس هماغه څه ونه شو
ان شاء الله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوخي رشته د حقوق رشته ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولې په دغه هیله اوس په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو ستاسو په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما ویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستې که قدرمن اوریدونکو ته د خپل لیکنو په حق لو وایي چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي په کومه برخه کې لیکنې کوي
مننه لیکنی ما سن د مکتب له دورین شعر کوفته نه سوېلې زکه وای ارکس سنت شاعر نه سوېلې بس ما شعر لیکنه زیاتره وخت کې شعر نه مې لیکل خو لا غسه تر څنګ ما کیسې لیکوالی کوله د پلان د کیسه مې لیکله د کله چې بیا ز رسنیو ته راغلم دعوت میډیا ته بیا غلطه ما راپورونه هم لیکل ژورنالیزم په برخه کې په کلتور برخه کې ما هم لیکل
اغل جوان د ترکم زیات ما وریدل دی په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکن خبرولې دا ترکم زیا پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دغه کله کوي بالکل مسام باندې مالک
کول نو نه پېژم چې دا شاید د ټولنې هغه وسه زکه چې موږ نه غوښتل چې په خپل خلکو کې هلته څه مازون کوو زکار تر زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغه ته چاس پرسنې یو کار کاو نو کار څومره فکر ازادي کزو وایم چې موږ خلکو کې تر یو څه د نور خلکو نه و او بیا یې هم محدودیتونه درلودل دي شازو قرآن دی فکر هم ازادي نه درلوده د سړو یې درلوده خو د شازو یې نه درلوده زیات ځینې داسې کورنۍ وې چې هغو به درلودو ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکرې نه درلودل نو ما باید په مره جامې کې هسې ژوند کړی وای سې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه پس تاس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم اوس نه اکثره وخت کارولی ده هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم
ایا تر وسه پورې د غوښتې دی او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپل لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کې او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي
نه ما تر مخ خپل نوم مخ کې بدل کړو تخلص مې بدل کړو ولو خو په هغه خلکو کې څه کوم څه فکری محدودیت لري په هغه کې زه سم نه وایم څه هغه کوم اما دا څه فکری محدودیت نه لري او زه نه نه تر اوسه د فکرونه یې آزاد دي اوس نو د هغه کې څه نه وایم څه خپل نوم پټ کوم زه خپل ښکار نه باندې بیا کولای سم او وړم هم
فتانه جان دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو دا راته وایي چې دغه دی یوې نجلۍ په او یا هم دی یوې خزینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپل شیرونو ته ورګډ کړي دا ته یوې نجلۍ و دی یوې خزی پر پرمختګ څومره اغیز درلودای شي لکه باید څه وشي څومره د ټولنې په فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي
دا کوم څه شولنې دا محدودیتونه دی او دا ستونزې دي دا د بشا زیدې وینجلې په پرمختګ باندې او بد اغیز لري تیوري د پرمختګ مخه نیسي دا وای سره انګیزه کمایي هغه ته زیات ستونزې پر جکسي هغه ته دی او یارمان دی هغه هڅه ته دی په ځوان به تاثیر کوي ځکه سره تل یو قسمت په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کېږي هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ کېږي هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره. داسې خو بس ښځې بیچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي. دا زندګي ډېره سخته زندګي ده. کوم سې افغان ښځې تېروي، کوم سې افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده. واقعا که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی دی افسوس وړ حالات ده کوم سې افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي. باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې. نو که داسې ایسي ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي او دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پاکله وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو لپاره کړي وي، نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړي.
که څنګه سمختم ویلی چې زه سمختم مې وسرسل او رسته رالم رسنیو ته، ما دې یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمت خلک کچ غوندې ولوسي. اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې. نو زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو، د خپلو مسیرانو، دی دیو په کتن معلومات نه لرو. سموش کوم موږ په دې کې ورکه سموش څوک انتخاب کو، دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې دی. ما له دعوت میډیا سره کوم د نارو هیواد نه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې. زه به ځوانانو ته، خلکو ته، خپل ولس ته شخصیتونه ور پېژنم چې اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن، چا دې وطن زړه خوږېږي. نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې د مسیران مشران چې کوم لوستونکو ور ما لوستونکو ته ور وښوم، له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخته وړلې. او ځینې د ښځو په کلتورونو، په دغو د ښځو په ستونزو، په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول. د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ماته به رارسېدې له هغو نجونو سره، یا کوم سې زیاتو غوتې لاس دسترسي نه درلوده، د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې. له هغه وروسته دا چې دغه اسلامي سال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي خپله د ښځو غږ واوسېږي. موږ سبا اکثره نجونو ته اول زه ځکه ماته تجربه کېده، بیا دا نورو نجونو، موږ سبا اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته، ښځو ته نو د غټو غټو لیکوالانو سي کوم ولو، لکه وطن په سطحه به ودي او لیکنې به انتخاب سي. نو د ښځو بیچارهګانو، ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي، بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې لیکنې به نه خپرولې، ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې. هغوی به خپل لیکوالي به وایه بې شاعري و دا محدود ساتلې. نو ټیکه به انتخابېدل دي مجلو لپاره، نو هغه نه انتخابېدلې. دا وضعیت اوس ما د ښځو لیدلې، نو اساس باندې دا د زده کړو بهیر اوس ځنډېدلی او ډېر زیات ستونزې. ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم چې ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي، او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي، هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي. موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو، به موږ باید ناامیده نه سو په هېڅ حالات کې. موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت و، ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو. نو بس دغه به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو، او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې. اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغه وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول. نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې ځایه او د دوی لپاره یو همت سي. مجله مې ورته راوویستل چې د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي. نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستل بیا د ښځو لپاره اوس پکې د ښځو خوشبختان نجونو ورته زیاتې خوشحاله هم دي. زه خپله هم چې کله د نجونو خوشحالي وینم واقعاً هم خوشحاله کېږم. کار څومره حالات ستونزمن دی بیا هم یوه هیله خوشحالي راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم. یعنی موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري. نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم یم.
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې، ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي، نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي، چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي؟
دا اول خو موږ تصمیم ورشي په فزیکي بڼه، بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه چې زیاته خرچه راتله، دومره هغه موږ نه درلوده. دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه. په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنیټ ته لاسرسی لري الحمدلله. بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله اوسته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله اوسته د هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه ورته خپرو. بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي. موږ یې ډیسکو انتخابوي ډیزاینوي بیا په آنلاین بڼه د مجلې په شکل ورته خپرو. نو انشاءالله اراده لرو چې یو ورځ وکولای سو په فزیکي ډول یې هم ورته نشر کړو. موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو.
فتانه جانې، دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم اسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه؟ څوک دی در سره په دغه برخه کې؟ نور څوک دی؟ نجونې دی ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو. مالی هغه یې موږ خپله په غاړه اخیستی ده. زه یم او ما سره یو بل کس د هغې ډیزاین برخه مخته وړم. مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي د ښځو څخه کې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده. غزان نشوی سکسی نواری خبالی هویتی سرگانسی دا دو کسانیو بیا یو بل کسان در اثر سیغا از ما سر زیادتر وقت شخصی از ما سر کمک زیاد کهی خواصلا دو کسانیو بس مالی اغا مجنان نرم راتر خبالی مختورو.
په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو لپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکل کلند را ته وایي؟
ځان په افغانستان کې کله چې خبره سي د ټولو سخت دا ښکاره خبره ده. نه تنه د ښځو کزوان سي د ښځو ځوان سخت افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت ده. بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا ستونزمن ده. کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته سخت و ستونزمن و اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده. بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده. موږ سهار وخت لړیر کړهونو سره مخ نه یوازې دی اینم خبر دست پموش باندی اینم کار سوای دی مکتب و پوهانتون و کار و پارک و وکنم یو زندانی سوندن که مجو
فتانه جانی که ده خبرونی پا پایی که خبل یو خیسته شیر مونگ تا وزمونگا قدر منو آوریدون که تا پا خبل خکولی غا گم دیکلوما که نو مونگ با پا هم ده سر خبرون پایی تا ورسو و منن لده چی مونگ سرم پا خبرون که گردون وکر و قدر منو آوریدون که هم منن چی ده خبرون تر پایی یا مونگ سر اول
دیر منن کور مودان لطاس نمنن سی مشتم وقت را کو اتمن زبرتا لتا یو خپل نظم دی دا بدرتا وایم ما و از ما وطن زو تو دواره یو رنگیو از ما وطن زو تو دواره یو رنگیو ستا هم مخصوم را سپیرو دی پا گردون و خاور و دولو از ما هم لاس لگر چاو دلی دیل پشو می از غی واتی پا سپیرو و خاور و نجوان دی تر هر سمی ریر سکلی را معلوم ده خاور و خوان دی از ما جامی هم دشکی دلی لکستا گریوان دی چیری تو هم شکاری چیه ستر از هم ریر ستر سوی دا شکاره چه ستری کیجی دا شکاره چه ستری سرای حسی چه هایدره که دی جوندون وی توقو نوی لمرو هر سا غست خاموشی وی کپنشه وی موسیکی وی اینم پر رز پاکی گناه وی ارمان کاری خودکوشی وی لجنت دیلا سپک وی کتابون زندانی وی زما وطن زاوت دواره یا رنگیو ستا هم مخصوم رز بیره دی پا گردون و خار و دولو زما هم لاصل گرد چاو دیلی
ta